ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام خبریږي چې عصمت څاروانې کوربه دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي هر ورځ افغان زده کوونکو ماشومانو ته د انرژۍ لرونکي خواړه ورکوي، ځکه ډیری زده کوونکي په وږي نس ښوونځیو ته ځي. ډبلیو اف پی پر ایکس شبکه په یوه خپره شوې ویډیو کې ویلي دا مواد چې د بسکوټونو بڼه لري هر ورځ د ښوونکو لخوا په ټول هیواد کې د لومړنیو ښوونځیو پر شاوخوا 500,000 زده کوونکو نجونو او هلکانو ویشل کیږي. د ډبلیو اف پی د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له هرو لسو کورنیو څخه نهه کافي خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تیرو دوو کلونو کې په پرله پسې ډول په دې هیواد کې د زیاتېدونکې لوږې او بېوزلۍ په اړه خبرداری ورکړی. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان ټولو ولایتونو ته د ناروغیو د مخنیوي لپاره د ژوند ژغورونکو معلوماتو د استولو خبر ورکوي. ډبلیو ایچ او نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې د تعلیمي او معلوماتي موادو شاوخوا 1,000,000 نسخې ولایتونو ته پر لاره دي، څو د ناروغیو د مخنیوي په برخه کې د ټولنو په پوهاوي کې مرسته وکړي. ډبلیو ایچ او اوس مهال د ټول هیواد په کچه د ځانګړو ناروغیو د 14 روغتونونو، د شپږو سیمه ییزو روغتونونو، شپږویشتو ولایتو روغتونونو، د ولسوالیو په کچه د 9 کلینیکونو او همداراز د 2 نورو روغتیایي مرکزونو ملاتړ او لاسنیوی کوي. د اوکراین هوایی ځواک وایي چې د هوایی مدافعي سیستم یې د روسیې له 15 ډرونونو څخه 22 راغورځولي دي. اوکراینی چارواکو نن وویل د روسیې دا بې پیلوټه الوتکې په جنوبي ښار اودیسې کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د برید پر مهال په نښه شوې. د دوی په وینا دې بریدونو دوه ملکي وګړي ټپیان کړي دي. مسکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړتوب د تړون تر فسخه کېدو وروسته دانیوب سیند د اوکراین د غلې د صادراتو په اصلي لاره بدل شوی دی. د عراق په کرکوک ښار کې د اعتراضونو پر مهال 3 کسان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. د یو سیمه ییز روغتون مشر زاهد خلاف فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې 2 کسان په سر او دریم په ټټر په مرمۍ لګېدلی دي. په کرکوک کې چې د 2 توکمونو وګړي ژوند پکې کوي، له 2 ورځنۍ کړکېچ وروسته ګرځبندیز لګېدلی دی. ګرځبندیز پرون مازدیګر وروسته له هغه اعلان شو چې په سیمه کې 2 سیالې ډلې، یوې خواته کردان او بلې خواته ترکمنان او عربان، د اعتراضونو لپاره راووتل. دا اعتراضونه د امنیتي ځواکونو له شتون سره سره په تاوتریخوالي واوښتل. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا کپ د لوبو په لړۍ کې نن له بنګلادیش سره مخامخ شي. دا لوبه همدا شیبه پیل شوې ده او د پاکستان د لاهور ښار په سټډیم کې به ترسره کیږي. په دې لړۍ کې تر اوسه 3 لوبې شوي. پاکستان نیپال ته ماته ورکړې، بنګلادیش د سریلانکا پر وړاندې ماتې خوړلې، او د هند او پاکستان ترمنځ بیګانې لوبه د باران له کبله بې نتیجې پای ته ورسېده. د افغانستان دوهمه لوبه به د سې شنبې په ورځ له سریلانکا سره وي. د آسیا کپ په لوبو کې پاکستان، هند او نیپال په الف ګروپ کې، او افغانستان، بنګلادیش او سریلانکا په بي ګروپ کې لوبېږي. د افغانستان د نننۍ لوبې جزئیات به وروسته د خبرونو په جریان کې واورئ. او د ګډو رزمي ورزشونو یا ام ام ا افغان لوبغاړي فرید بشارت د خپل برازیلي سیال کلیټسن رودریګوس په ماتولو سره د خپلو پرله پسې بریاوو ریکارډ وساته. په پاریس کې په بیګانۍ مسابقه کې بشارت خپل سیال د لومړي راوند په 4 دقیقو او 15 ثانیو کې د سبمیشن په وسیله ناکاوټ کړ. بیګانۍ لوبه د بشارت یو لسمه پرله پسې بریا وه. 26 کلن فرید بشارت او ورور یې جاوید په برتانیا کې ډیره افغانان دي چې د نړۍ د ام ام اے په تر ټولو لوی سازمان یو اف سی کې مسابقې کوي. جاوید بشارت هم د 14 پرله پسې بریاو ریکارډ ساتلی دی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیقه یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د تیریونی په پای کې د طالبانو حکومت له یو شمیر افغان، آسیایی او اروپایي شرکتونو سره د څباندې 6.5 میلیارد ډالر په ارزښت د یو شمیر کانونو د استخراج قراردادونه لاسلیک کړل. په دغو قراردادونو کې چې د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور د بیلابیلو شرکتونو له مسؤلانو سره لاسلیک کړل، د سرو زرو، مسو، سربو، جستو او وسپنې د کانونو استخراج او پروسس شامل دی. په هغو شرکتونو کې چې د کانونو د استخراج او پروسس قراردادونه ورسره لاسلیک شوي، افغان، ایرانی، ترکی، چینایی او بریتانیایی شرکتونه شامل دي. د طالبانو چارواکي وایي چې د دغو پروژو د تطبیق په صورت کې به لسګونو زرو کسانو ته د کار فرصتونه برابر شي، خو هغوی نه دي ویلي چې اړوند شرکتونه به دقیقا کله پر دغو کانونو کار پیل کړي. د طالبانو حکومت د خپلو عوایدو د لوړولو په خاطر تر ټولو ډیره اتکا د افغانستان په کانونو کړی او داسې ښکاري چې دوی د کانونو استخراج ته تر بل هر څه لومړیتوب ورکړی دی. تیر جمهوري دولت په 60 کلونو کې ټول ټال د 108 کانونو قراردادونه لاسلیک کړي، خو د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت په تیرو 2 کلونو کې 200 لوی او واړه کانونه په قرارداد ورکړي دي. پر روانه خبرونه کې د طالبانو د تازه قراردادونو د ګټورتیا، د قراردادونو په ورکړه کې د شفافیت او د افغانستان پر اقتصادي د اغیز پړه ل خپل درنو ملمنو سره خبرې کو. زموږ د خبرونې ملمانه دي د کانونو او پټرولیم وزارت په خوانی سلاکار عبدالقادر مطفی، د کانونو او پټرولیم وزارت د پالیسی او پلان په خوانی موین ولی اولاد زادران، او د اقتصادي چارو نظر خاوند سیام الدین پسرلی. لمړی شاغل زادران، په یو وار د 6.5 میلیارد یا بلکې تر 6.5 میلیارد هم د زیاتو پیسو په ارزښت له بیلابیلو شرکتونو سره قرارداد د کانونو د استخراج او پروسس په برخه کې دا د طالبانو لپاره په داسې حال کې چې د دوی حکومت هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی یو بری بولي او کنه؟
تمام صاحب سلامونه، ټول اوریدونکو ته هم زه خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. خب دا به ډیره سخته وي چې موږ دته یو بری وایو، ځکه دا قراردادونه یو لوی حقوقي خلا هم رامنځته کړي او هم په یو لوی حقوقي خلا کې دا قراردادونه عقد شوي. ما خپلو تیرو بحثونو کې هم دا یادونه کړي وه چې کچېرې موږ غواړو چې په منظمه توګه او په حقوقي توګه قراردادونه عقد کړو، دا د کانونو او پټرولیم سکتور د قوانینو په هکله باید وضاحت رامنځته شي. کوم تیر قوانین چې موږ د قانونو د کان کیندنې او قانون درلود او مقررات نو درلودل، کچېرې دا قراردادونه د هغوی له مخې عقد شوي، دا هم باید واضح شي. خو زه فکر نه کوم چې د هغوی له مخې عقد شوي، ځکه په هغه کې په دې توګه په کومه توګه چې دا قراردادونه ورکړل شوي دي او دا طلبي شوي، په تیر قوانینو کې دغسې یو میتود وجود نه لري. نو کچېرې هغه حقوقي مبنا او اساس نه وي، نو دا په کوم حقوقي مبنا او اساس باندې دا ورکړل شوي؟ موږ اوس دا قراردادونه چې وینو، اگر چې ډېر متاسفانه ډېر وضاحت په دې قراردادونو کې وجود نه لري چې دا قراردادونه څنګه ورکړل شوي. فقط هغه عمومي معلومات یا عمومي مکلفیتونه یاد شوي، اما چون خپله د قرارداد جزئیات او د مذاکرات او جریان او د هغه منیټ یا ریکارډ نشر شوی نه دی، هغه څه چې مخکې به کېدل، نو سخته ده چې په دې باندې سړی نظر ورکړي چې دا قراردادونه څومره د افغانستان او د افغانستان د ملت په ګټه ده. اما بیا هم وایم چې دلته یو حقوقي خلا وجود لري. همدې خارجي شرکتونو سره که سبا ته موږ مشکل سره مخامخ کیږو یا د مکلفیتونو د اجرا په برخه کې مشکل سره مخامخ کیږو، نو دا به ډېره سخته وي چې بیا موږ د خپل حقوقو څخه دفاع وکړو. او دا بیا نه تنها د حقوقو څخه دفاع نه کول چې دا خپله یو مشکل دی، اقتصادي او تخنیکی مشکلات دغه پروسه هم لري. او لوی اقتصادي مشکل به دا وي چې لنډ مهاله کې به دا د اوسنۍ ادارې لپاره عایدات ولري، خو په اوږد مهاله کې دا د افغانستان د ملت په زیان کې دی. که چیرې هغه اړخونه چې د یو لوی کان د استخراج په برخه کې باید په نظر کې ونیول شي، په نظر کې نیوینی ول شي.
بله ډیر مننه، سلامت اوسئ ځدران صاحب. مطفی صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو برای بولی دی طالبانو لپاره او کدی شاغلی ځدران په شان تاسو فکر کوئ چې په حقوقي خلا کې د قراردادونه شوي او کچته دغه باور ستاسو هم وی، نو ولې بهرنیو شرکتونو دا زړه کړی دی چې په داسې یوه حکومت سره قرارداد وکړي چې هغه نړیوال مشروعیت نه لري؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو محترم اوریدونکو ته. ځدران صاحب ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه. بدون شک چې د یو قرارداد مخکې هغه حقوقي پروسې او تخنیکي پروسې او اقتصادي پروسې دا ډېر زیات مهمه پروسې چې په دې کې د قرارداد اقتصادیت مفیدیت او اقتصادي ګټو تامین او د منافعو بحث کې مطرح کیږي، او تر ټولو مهمه مسله د مکلفیتونو وي چې په کوم مکلفیتونو په اساس باندې یو قرارداد ورکړل شي. بار بار سره دا خبره شوې ده چې په اوسني شرایطو کې دغه قراردادونه چې امضا شوي دي د دې لپاره هغه ابهام چې رامنځته شوی دی په دې سکتور کې، متاسفانه د دې سکتور نه د ناوړه ګټې زمينه برابره کړې ده. موږ مثالونه عمدتا لرو چې په نړۍ کې د استخراجي صنعتي سکتور لپاره هغه تجارب او هغه پروسې چې د یو کامیاب قرارداد لپاره باید په پام کې ونیول شي هغه ډېر مهم دي چې باید پکې منظم کار وشي، او هغه ارزیابي باید په دقیق توګه باندې وشي چې موږ خپل منابعو نه څه ډول استفاده کوو. بل بحث دا چې موږ له دې منابعو نه د یو اقتصادي ثبات تمه لرو. مثلا د اقتصادي ثبات په دې معنی چې موږ غواړو چې زموږ بنسټونه په دې منابعو باندې جوړ شي، منرالونه زموږ چې ده هغه موږ ته په دوامدار توګه باندې ګټه راکړي، زموږ د انرژي مراکز د اروپا افغانستان کې د انرژي د سخت لسره مخ یو، د ترڅنګ زموږ د انډستري یا د صنعت چم پر مخ نزي ده هم د دې تاثیر دی چې موږ په نظم انرژي لرو. بل مسله دا ده چې موږ ترانسپورت برخه کې بنیاد رغونې ته ضرورت لرو چې موږ کولای شو په منرالونو باندې د بنسټونو راجو. بل مهمه مسله دا ده چې هغه اقتصادي او تجارتي زونونه او مراکز او یا هغه فایبرټیک کیبلز او هغه ټیکنالوژي چې په دې برخه کې په کار ده د افغانستان ته، نو دې کې هم منرالونو ډېر عمده رول لوبولې شي. مګر متاسفانه په اوسني شرایطو کې دا ویل شم چې په اوس مهال دغه سي قراردادونه چې هیڅ نه و وضاحت پکې نشته، نه هم هغه مکلفیتونه واضح دي، نه هم هغه شرایط مشخصه توګه مانی واضح دي. په دې کې هیڅ شک نشته چې تاسو د نړیوالو کمپنیانو یا غټو شرکتونو سره اقتصادي قراردادونه کوي یا هم د سي حقوقي ستونزه پکې راولاړيږي، نو افغانستان متاسفانه اوس پورې نړۍ پر رسمیت نه پیژني. نو موږ څه ډول کولای شو چې دا خپل مسله نړیوالو محاکمو ته ویسو؟ که چیرته مثلا موږ په یو قرارداد کې د یو ستونزې سره مخ کیږو، تا خو اقتصادي قرارداد دی، دا خو د مالیاتو مسله ده، دې کې د شرایطو مسله ده. بل مهمه مسله دا ده چې تاسو فرض وکړئ که چیرته مثلا دغه قراردادونه ورکړل شو او په مقابل کې موږ پیسې ترلاسه کړې، دغه پیسو سره باید څه وشي؟ یعنی دا پیسې باید د افغانستان عادي بودیجه او غیر انکشافي بودیجه د دې کې به ترې ګټه واغستل شي کنه؟ دې لپاره باید یو منظم پلان موجود وي، ځکه موږ د سکتور کته سي فکر وکړي چې د منابع چې دي منرالونه چې دي دا د محدود دي. خدا خبره درسته نه ده، په اقتصاد کې د محدود منابعو باس شوې ده، منرالونه محدود دي او د محدود منابعو نه باید موثره ګټه وشي او دوامدار او باثباته ګټه ترلاسه شي. بل یو ډیره مهمه مسله، چې زه غواړم په باسو کوم، هغه یو ادونه چې د افغانستان سره په اوس شرایطو کې قراردادونه امضا کړي دي، سوال دا دی چې دوی موږ سره اقتصادي قراردادونه خصوصا مادن کې امضا کوي خو په رسمیت مو ولې نه پیژني؟ یو خانه موږ چین پاکستان
خو دا به خصوصي شرکتونه دي، دولت دي دولتونو په سطح باندې وي،
دغه شرکتونه تر اوسه پورې هیڅ وضاحت پکې نشته. دي دا شرکتونه یا دولتي دي یا خصوصي دي او یا هم د دوی هغه بیکګراوند څه ده. اوس موږ په نړۍ کې د څه شرکتونه هم لرو چې هغه
مستقیمه توګه باندې د منابعو د تالانو لټکول لپاره زمينه برابرې ډېر شرکتونه دي چې غوي په نورو هیوادونو کې بلک لیست دی او سرکار نه کوي ځکه دوی تجربه نه لري او دوی هغه منابع چې کوم په شکل سره باید د شرایط په کې پوره کې غوي نه پوره کوي نو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې شرایط او هغه امکانات چې دی قرارداد لپاره دي اغه باید مشخصه توګه باندې واضحي او مخکې لزیر چې مونږه هر نو ډیل یا قرارداد پاتزو مونږ باید د افغانستان ګټې تضمین کوو دا باید تثبیت شي.
بله ډیره مننه سلامت اوسئ مطفی صاحب. شاغلی پسرلی ستاسو نظر څه دی؟ د طالبانو د قانون او پټرولیم وزیر ویلی دی چې د دغه قانونو له استخراج سره په افغانستان کې لسګونو زرو کسانو ته د کار زمينه مساعده شي. له اقتصادي نظر ته څنګه ارزوي؟
ډیر مننه سلام تاسو ته زدران صاحب ته ټولو دوستانو ملګرو ته افسوک شوري. موضوع دا څه چې که افغانستان جوړیږي موږ د زړه په خوشاله ګو هغه که په ما جوړیږي که په تا جوړیږي که په طالب جوړیږي که په قومي مشر جوړیږي نندل چې باس کو غواړو چې خپل به طرفي وساتو او واقع بینانه باس وکړو. واقع بینانه باس دې ته وایي چې ځینې قراردادونه د ژمنې کېږي چې دا کار کوو، د ځینې قراردادونو عملا چارې پیلېږي، ځینې قراردادونه دي چې تکمیلېږي بشپړېږي. مونږ په تیرو کې دا تجربه هم درلود، خلق راغلل، شرکتونه راغلل، ژمنې وکړلې چې موږ د حاجیګک د اوسپری په کان کې پانګونه کوو، موږ دلته پانګونه کوو، د نیرار په تال کې پانګونه کوو، ژمنې کېدې بیرته تلل خلک. یو هغه ژمنې دي، بل عملا د یو
قرارداد مخکې په خپل همدغه طالبان ول چې عموما ویل کېږي چې د همدغه سي پروژو خنډ کېدل. مثلا اجګک تاسو یاد کړل چې کله لاره د دولت دی و دولت دی وسلوالو مخالفینو په لاس کې وي، یو بهرنی کمپنی څنګه کولای شي چې غسیمه تلاړ شي؟ په کوم اعتبار، په کوم باور؟ لیکن اوس دوی دا وایي چې دا ډول دلی نشته.
البته د امنیتی ستونزو ترڅنګ نور ستونزې هم وي، حقوقي ستونزې وي، تخنیکی ستونزې وي، د حاجیګیا کماسه د مندارګه اینو کو د مسد د کانو د کیندلو په برخه کې موږ تخنیکی ستونزې درلود، همدارنګه نور حقوقي ستونزې وي. البته موږ هغه موضوعات ته بد نظر وکړو، یوازې یعنی جنگی بوت نه و، بل بل شک چې طالبان د قانونو په استخراج کې تجربه لري، ولی هغه تجربه چې ده ډیر عرفي تجربه ده، ظالمانه تجربه ده، غیر معیاري تجربه ده، چې دوی په هغه شکل غواړي قانون استخراج کړي، قانون له منځه وړي. د دې لپاره باید منظم سیستم جوړ شي، ټکنالوژي ته موږ ضرورت لرو، سیستم ته ضرورت لرو، سړک ته ضرورت لرو، برق ته ضرورت لرو، همدارنګه زیربناو ته ضرورت لرو، ترسو دغه قانون چې تاسو یاد کړو دا په قرارداد کې راغلي دي. دا ډیر مهم او ستر قانون دی چې دا په یو ورځ دوه ورځو باندې نه کیږي او دا آسان هم نه دی. دا په میلیاردونو ډالر پانګونه ته ضرورت لري. دوی ویل چې په دومره میلیارد، 15 میلیارد، 6 میلیارد ډالر په اندازه هغه نه پورته قراردادونه امضا شو. کله چې تاسو په رسمیت نه پیژنې څنګه دوی خپل پیسې راوړي او تاسو ته پور کې اچوي؟ پانګوال هم لیوانیان نه دي چې لار سي او چیرته بس ویل دي چې هغه زی آئندې ته وګوري، ماحول ته وګوري، اول ته پانګونه وکړي. د پانګوال د پر دا ډیره مهمه ده چې نن دوه افغانۍ مصرفوي، سبا دغه دوه افغانۍ څخه باید 15 افغانۍ لاسته راولي. دا د نن نه کیږي، دا د سبا لپاره امید لري، ولې د کوم سبا د لپاره چې هغه نامعلوم وي. له تر اوسه پورې دا حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل سوی، د حقوقي ستونزې لري، مشکلات لري او بیا دا قراردادونه امضا کوي. بل موضوع دا ده چې دا قراردادونه د کوم شرکتونو سره امضا سوی، دغه شرکتونو بګراوند باید چک شي، شرکتونو نمونه باید وړاندې شي. لکه تیر شي تر حکومت وړاندې همدغه سي پروپاګاندا کېده چې یو قرارداد امضا کېده، نو یو ځل به په رسنیو کې دا موضوع پورته کېده چې دا قرارداد د سیو شرکت ته ورکړ شوی چې هغه مفسد شرکت دی. په داسې حال کې چې تغییر پورې دا به نه و، ول د دغه شرکتونو وضعیت هم باید معلوم شي چې دوی واقعا هم شرکتونه دي، مافیایي ډلې دي، او د کوم هیوا دونه دی په کوم شرایط باندې راغلی دلته پانګونه کوي. موږ دې طرفدار یو چې د افغانستان کارونه استخراج شي، خلکو ته د کار زمينه باید برابر شي. شدیدن ضرورت لرو، خلک وزګار دي، بیکار دي، فقیر دي، بشاره دي، باید موږ ته توجه وکړو. ولی باید دا توجه ډیر واقع بینانه وي او د سیستم او د ټکنالوژي شرایط سره مناسب باید ووسی. په داسې حال کې چې افغانستان کې هیڅ شان نشته، موږ لا خپل برق نه لرو، امکانات نه لرو، سیستم نه لرو، نړۍ مون پیژني، زموږ سوداګري زیاته شي په نورو هیوادونو کې نشته، زموږ د خلکو سره د هیوادونو سره راشدر شه نشته، زموږ خپل سوداګر او پانګوال په افغانستان کې حیران پاتې دي. دوی ضرورت لري چې حتی ډېر خلک خپل پیسې باسي د افغانستان نه. زه خبرې ما سوداګر د افغانستان نه پیسې باسي، ځکه خپل آیندال ته نه ګوري. ولی چې خپل افغان آیندال ته نه ګوري، څنګه تاسو توقع کوئ چې بهرنۍ راځي والته پانګونه کوي؟ د دې لپاره باید منظم کار وسي. او زه کوم دا ډول خبرونه به یو ډول تبلیغات وي چې دوی هڅه کوي خلک یو ډول آرام کړي.
ډیره مننه سلامت وسې قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د طالبانو د حکومت له لوري د چباندې شپږنیم میلیارد ډالرو په ارزښت د قانونو د استخراج او پروسس د قراردادونو په اړه بحث او ریز مشتدې خبرونه میلمانه دي. شاغلی عبدالقادر مطفی چې د قانونو پټرولیم وزارت د پالیسي او پلان په خوانه په خو موینو همدارس او بشه شاغلی مطفی دغه وزارت سلاکارو په خو شاغلی ولی اولاد زادران د قانونو پټرولیم وزارت د پالیسي او پلان موینو په خو همدارس د اقتصادي چارو نظر خاوند سیام الدین پسرلی مشمل مده. زادران صاحب، د شفافیت په اړه دا چې دا قراردادونه چې ورکول، آیا مخکې تر مخکې اعلان شوی و چې دا قانون دوی په قرارداد ورکوي، خلکو ته بیلابیلو شرکتونو ته بلنه ورکړي، او په دې اړه تاسو معلومات لري کنه چې پخوا خو به داسې کار کیدو چې مخکې مخکې به اعلان کیدو دا طالبان به راتلل، هر چا چې به په لوړه بیه یو کان غوښتل چې استخراج یې کړي بیا به هغه ته ورکول کیدو. آیا طالبان هم دا کار کړی دی او کنه؟
مانا سوا صاحب، خب تر څو چې زه معلومات لرم یا څومره مطالعه ما کړي، هدف مې دی خبرونه او سوشل میډیا دی. ما خو داسې څه نه دي لیدلي چې په هغه کې دا واضح شوي وي چې په کوم اساس باندې دا داوطلبۍ ته وړاندې شو او څنګه دا ارزیابي شول. او د باندې مخکې مو هم بحث وشو، دوستانو هم بحث وکړه چې شرایط اصلا د افغانستان ملت ته نه دي معلوم. یعنی زه دلته د دې مخالفت تر یو حده نه کوم چې ولې قرارداد نه دی ورکړل شوی. زه دا وایم چې که چیرې اصولي ورکړل شوی وي، حقوقي ورکړل شوی وي، ټول شرایط پکې نظر کې نیول شوی وي، شفافیت پکې نظر کې نیول شوی وي، نو ملت ته دا زیاد دی شي چې دا کوم انتقادونه یا مخالف نظرونه چې بیان کیږي یا کوم سوالونه او شکونه چې زموږ په زړونو کې رامنځته شوي چې دته ځواب ورکړل شي. او د دې تر څنګ د ټولو نه مهمه مسله سواسب داده چې اوریدونکي باید په دې باندې پوه شي، کان کیندنه یو اسانه پروسه نه ده. دا څو ځلې مخکې هم دوستانو او نظر خاوندانو په دې باندې نظر ورکړی او دای ته فکری ما هم خپله د فکری ګوري. ما د اوسنی سرپرست وزیر معلومات اوریدل، خبرې اوریدل، هغه دا یادونه وکړه چې د تخار د طلا کوم معدن چې ورکړل شوی په هغه کې دوه سروېګانې وجود لري چې یو سروې وایي چې په دې کې به دېرش ټنه طلایي او بله سروې وایي چې په دې کې سل ټنه طلایي. دا کله چې ما کله ولید نو ګوره، کله چې کان کیندنه صورت نیسي په اول قدم کې تفحص یا ابتدایي سروېګانې دا ډېره لکه ابتدایي سروې چې مونږ ورته وي دا ډېر یو ابتدایي قدم دی تر څو پورې چې مونږ اکتشاف ونه کړو، یعنی کشف نکو چې د یو کان د منرال ارزښت څومره دی، هغه څومره کال دوام کوي. موږ نشو کولای چې په مستقیمه توګه موږ استخراج ته لاړ شو، او که چیرې موږ مستقیمه توګه استخراج ته لاړ شو، هغه استخراج د هغه د همغه کان عمر رالنډوي. او کله چې عمر رالنډ شو، دا هم په تخنیکي توګه هم په اقتصادي توګه د افغانستان ته او افغانستان ملت ته یو لوی زیان دی. نو کله چې اکتشاف تیرو شلو کالو کې خو مونګ ټول تمرکز په دیو چې په اول قدم کې باید اکتشاف صورت ونیسي. او دا په نړۍ کې یو معمول امر دی چې کله چې یو نړیوال شرکت یو هیواد ته ځي، هلته سرمایه گذاری کوي او دا ریسک اخلي دا د هغه مکلفیت ګڼل کیږي چې حد اقل اول 2 کال نه تر 15 کال پورې غال ته باید اکتشاف وکړي. په اکتشاف برخه کې استخراج نه کیږي او استخراج اصلا اجازه نه لري. هغه باید د هغه منرال اقتصادي ارزښت او تخنیکی اړخونه اول معلوم کی، بیا دوی لاړ شي د استخراج په لور. نو کچیر موږ دا قانون هم په مستقیمه توګه په استخراج ته ورکړي او دا اکتشاف صورت نه نیولای، تر څو پورې زما معلومات لرم اکتشاف صورت نه دی نیولای، ځکه اکتشاف یو ګرانه پروسه ده، سرمایه گذاری ته نیاز لري او تیر حکومتونو د افغانستان دا توان نه درلود د مالی له پلوه چې دوی خپله اکتشاف وکړي، ځکه به دوی نړیوال شرکتونو ته دا داوطلبي وړاندې کوله او اوله مرحله اکتشاف شرایط به معلومېدل، هغې نه وروسته به استخراج کېدل. د دې تر څنګ شفافیت نور اړخونو ته که وګورو، یو ډېره مهمه مسله د ذینفع مالکینو مسله ده. هغه یعنی دا کوم شرکتونه چې اوس د قرارداد ترلاسه کړی دی، د دې مالکین څوک دي؟ خاصتا خارجي برخه یې صحیح ده، خارجي شرکت به راغلی، داخلي شرکت سره به یو شراکت یا ونډه جوړه کړي او دا قرارداد به ترلاسه کړي. اما دا ذینفع مالکین باید معلوم شي، د نړیوال شرکتونو دغه کوم مسؤلین چې دي، مخکې مطفي صاحب هم دې ته اشاره وکړه، آیا دوی په خپلو هیوادونو کې دا اجازه لري چې دوی معدن کاری وکړي؟ دوی خو به کوم تعزیرات ته لاندې نه یا به مثلا هغه شرکتونه نه چې خپلو هیوادونو کې بلک تور لیست کې وي او دوی راغلي وي مثلا اوس په افغانستان کې سرمایه گذاری کوي یا افغانستان کې کان کیندنه کوي، او دا د خپل زیانونه هم لري. ګورئ دا د قانون سکتور چې دی دا تر څومره چې ګټې لري دومره تاوانونه هم لري. په انګلیسي کې یو کلمه ورته استعمالیږي چې کرس ورته وایي، یعنی که یو خوانه نعمت دی بل خوانه یو آفت هم کیدای شي. او دا فقط خبره نه ده چې تاسو ته کوم کچېرې مونږ نړۍ ځینې هیوادونو ته وګورو، دا پکې عملاً ثابته شوي چې کچېرې دا نعمت دی آفت هم دی. تاسو تیمور شرقي ته وګورئ، په 2 لسیزې مخکې تیمور شرقي کې همدا نړیوال شرکتونه هغه هلته لاړل او غوښتل چې نفت او ګاز استخراج کړي. تیمور شرقي زوال سره مخامخ که، هغه دومره ترهه ده په اصطلاح ته چورو چپاول وشو ده د قانونو چې بالاخره د تیمور شرقي ځینې چارواکي په دې مجبور شول چې هغه شرکت بلک لیست کړي او د هېواد یې وباسي او یو ملي فند د نفت او ګازو لپاره جوړ کړي او نن دوی په هغه برخه کې موافق کړي. همداسې موږ نور مثالونه هم لرو، افریقایي هېوادونه دي، نامیبیا ده، سریلانکا ده. نو په دې برخه کې باید ډېر احتیاط وشي. ذینفع مالکین که چیرې بګراوند چک شوی وي، دوی پسې پوښتنه شوی وي، د دوی مالي حسابونه یا فاینانشل سټیټمنټ کتل شوی وي چې آیا خپل هغه شرکتونه په ګټه کې روان دي، په تاوان کې روان دي، دوی د کوم ځای نه د خپل اقتصادي توان را پوره کوي او په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي. خو بیا ښه خبره ده او دا باید نشر شي. او که چیرې دا نه وي شوي، نو زه د دې ډېر خوشبین نه یم او موږ به د یو لوی مشکل سره په آینده کې مواجه شو.
بله پسرلی صاحب، تاسو ته درګرځم. تاسو مخکې د پیسو انتقال ته اشاره وکړه، په داسې حال کې چې په افغانستان بندیزونه دي او سمو د مخکې د بحران نړیوال ډلې ویلي وو چې د دې لپاره چې په افغانستان بندیزونه دي، په افغانستان کې څوک پانګونه نشي کولای. اما دا د 6.5 میلیارد ډالرو خبره ده. په داسې حال کې چې په افغانستان بندیزونه وي، پیسې څنګه به افغانستان ته انتقال شي؟ داسې کومه بله لاره ورته شته؟
ډیره مننه. دغه څو موضوعات دي چې دغه قراردادونه شک او شوبې لاندې وړي. لومړی دا ده چې د تروسو پورې دوی په رسمیت نه دي پیژندلی شوي او د دې دعوه کوي چې نړیوال شرکتونه په افغانستان کې پانګونه کوي، او دا تر ټولو جدي موضوع ده. دوم دا ده چې زموږ بانکي سیستم لا تر اوسه پورې هغومره معیاري نه دی چې دغه د پیسو په انتقال کې خود مختار واوسي. موږ د نورو هیوادونو سره رسمیت نه لرو، د پیسو په انتقال کې ستونزې لرو، مشکلات لرو، موږ نشو کولای چې دا پیسې انتقال کو. دا بله موضوع ده چې دا روښانه نه ده او دا خپله د قراردادونه سوال لاندې وړي. بله د فساد موضوع یادونه وسوه چې دا قراردادونه شفاف دي او موږ فساد مخنیوي کړی او فساد مخنوی په سیستم باندې کیږي، په اصول باندې کیږي، په پروسیجر باندې کیږي. دوی کوم اصول او پروسیجرونو لمخې دا قراردادونه دغه شرکتونو ته ورکړي، دغه بیډنګ چې اعلانې ده، بیډنګ چې وسو، دا بیډنګ کله وسو، په کوم ځای کې وسو، د دې ریکارډ څنګه دی، څومره خلکو پکې ګډون کړو، او دا کمپنیان چې راغلل دوی پکې ګډون کوي، دا په کوم اساس سوی. بل متخصصین ډیر زیات مهم دي. ته څنګه متخصصین دغه د قانون د استخراج لپاره راوړې؟ څوک زلخ کوي چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته یو حکومت سره شي، انده یې معلوم نه وي او لا تر اوسه پورې په خپل داخلي ستونزو کې اخته دي او په رسمیت پیژندل سوی نه دی، هیڅ شی نه دی معلوم. او دوی به متخصصین به هلته ځي، هر متخصص باندې دوی په زرګونو ډالر په مصرف سوی.
اصلا دا استی خبره ده دی بانک د واست افغانستان ته بانکونو ته پیسې نه انتقالیږي. مثلا که زه وغوړم چې یو دوست خپل آشنا ته $100 افغانستان ته ولي شمل شل ځای لمانه پښتنه کیږي او افغانستان ته سړی پیسې نشي راستولی، دا خو د میلیاردونو ډالرو خبره ده. دا اوس زما لپاره شاید ډیرو خلکو لپاره سوال وي چې دا به په څه شکل انتقالیږي.
همدغه ستونزه ده، همدغه ستونزه ده چې دا تاسو ته ما ته ټولو ته همدغه سوال دی چې کله بیا دا موضوع ته ګورو، موږ ته یو بل فکر را پیدا کیږي. هغه فکر دا دی چې ممکن دغه شرکتونه وي چې پخوا د دوی سره په دغه جنګونو کې، اختلافاتو کې، ستونزو کې لاس درلود او حمایه کول، د دې جنګونو حمایه کول، ممکن دوی ځینې قرضداریان ولري چې موږ ملت خبر نه دي دغه نه، او په کوم شکل دا هیڅ واضح نه دی چې دا پیسې به څنګه انتقالیږي، متخصصین بالته څنګه دي، معاشات او امکانات به څنګه ورکول کیږي، ټکنالوژي به څنګه انتقالیږي، دا چارې به څنګه مخته وړل کیږي. دا ټول ګونګ دی. دا اول د شرکتونو نمونه نه نسته، د شرکتونو په اړه وضاحت نه دی ورکړ سوای. د هیوادونو دی ول اروپایي هیوادونو خو یو هیواد نه دی، اروپایي هیوادونو دا ډیر عمومي خبره سوی. کوم هیواد ما ته مشخص کړي کوم هیواد دا جرأت کړی غواړي چې راشي دلته په افغانستان کې پنګونه وکړي. اسي هیوادونو ته ایران یادوي، ایران خو خپل موږ سره مشکلات لري، هغه تاریخي سوز موږ لرو. بل تاسو په خپل نامه کې واضح د قانونو وزیر وایي چې کفری هیواد مو مات کړه، کفری هیواد. تاسو د نړۍ سره دومره دښمنۍ اعلان کړای په خپل الفاظو کې، په خپل ډیپلوماسۍ کې، په یو خوانه ډیر زیات غرور کوي او کفری هیوادونه یادوي، بل خوانه بیا بیرته لاس وکړي چې موږ سره همکاري وکړي، مرسته وکړي. موږ ګورم، موږ ټول باید ملت افغانان، موږ باید پرې پوه شو چې یو واضح سیاست غوره کړو او دغه په اساس پر مخ لاړ شو. تاسو نه کېږي چې دغه خوانه ته موږ ته کفري هیوادونه وایي، یاره ماتم کړو، دوه په هیوادونه مو مات کړه، او بل خوانه بیا بیرته ځي چې وایي دغه هیوادونه غواړي په افغانستان کې پنګونه وکړي او وزر زارۍ کوي چې بیرته راوړي. دا په خپل د سیاستونو نتسلسل او بې ثباته سیاسي مرحله او حالت رامنځته کول دي چې په دغه حالاتو کې زه فکر نه کوم چې خلک پانګونه وکړي. او که چیرې پانګونه وسی، زه تاسو ته زړه نه وایم، د افغان په توګه وایم، والله بالله په دې خوشاله کیږم، قسم دی چې په دې خوشاله کیږم چې په افغانستان کې پانګونه وسی، افغانستان پرمختګ وکړي، د افغانستان د قانون استخراج وسی، نور زموږ خلک نور خیراتو ته کیننی، موږ باید کیننو. همداسې ده، ولی واقع بینانه باید اوسی. درسته دوی به خلکو ته امید ورکوي، ول دا امید د حقیقت نه ډېر لرې ښکاري. ما دپاره د افغان په توګه چې دوی شپږ اشاره 15 میلیارد ډالر په اندازه دغه شرکتونه غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي، نو اول خو همدا سوال دی چې د لوی قانونه دوی مشخص کړي، دا عادي قانونه نه دي. دوی دغه قانونه د امنیتي ستونزو، سیاسي ثبات تر څنګ تخنیکی امکانات ته ضرورت لري، تحقیقات ته ضرورت لري، سروې ته ضرورت لري، متخصصینو ته ضرورت لري.
موضوع مطرح شو ډیر زیات مننه. هم د قسطاسو د خبرو په ارتباط دا غواړم چې د پښتنه له شاغل مطفی څخه وکم. مطفی صاحب، مخکې هم موږ چې کله د قانونو په اړه بحث درلود، یو د قانونو د استخراج لپاره یو لویا او مهمه اړتیا زیربنا ده، چې سړکونه وي، ریل لارې وي، د برق وی انرژي وی، چې هغه یو شیم افغانستان نه لري او یوازې د انرژي لپاره چې مو سکاره لره لاغم به درې غصادری شي په ځای دي چې په دې په دې موضوع په باس کې دا موضوع یاد شوی و چې زموږ سکاره چې کېدای شي په صنعت کې او خصوصا لوی صنعتونو کې په کار شي او پرې قانونو په استخراج کې په کار شي هغه صادری شي. نو کله چې دا شیان نوي د قانونو استخراج څومره ممکن دی او بل دا چې څومره د افغانستان لپاره ګټور دی ځکه چې ک په دې شکل سره استخراج شي نو پروسس او نور چارې به له افغانستان دی باندې تر سره کیږي چې لدی کابل لوی خو کېدای شي د افغانستان ګټه کم شي لبل خو د کارمندنې مسأله مطرح وي ډېر خلکو ته بشاید کارم پیدا نشي څو اس په دی اړه
ډېر مننه سروان صاحب زه غواړم په دې اړه باندې په لنډه توګه ووایم چې کله موږ بحث د باثبات اقتصادي پروسې کوو په دغه کې دغه کوم انفراستراکچر یا بنیاد رغونه چې تاسو یاد کړل لکه ریل ګاډي پټلۍ لکه سړکونه شول لکه کلینیکونه شول مکاتب شول لکه نور اجتماعي خدمات شول د خلکو ته د دوامدار کار زمینه پیدا کول شول او د عواید ترلاسه کول شول او هغه عواید په شفافه توګه باندې بیا مصرفول شول او د هغه نه بیا په دوامدار توګه باندې ګټه ترلاسه کول شول ته هم د تن په نړۍ کې کتا چې وګوري هغه هیوادونه چې معدن لري دغه پروسی هغه کامیاب په پرمختللي هیوادونه چې دي ټول انفراستراکچر یا بنیاد رغونه دا دوی ټول په منابع باندې کړي منرالونو باندې کړي یا په نفتو غاز کړي او یا په معدن کړي دا دوه مسله دا چې تر ټولو مهمه مسله هغه دا چې د باثبات اقتصادي ود لپاره زمينه څه ډول برابر شي نو څه ډول د معدن له نور نړۍ سره د شرکتونو باندې بللي شرکتونو چې دي هغه کې په کوم شرایط ورسره لاس مستاسو ګوري په هغه هیوادونو کې چې معدن همشته موږ یې چلي هیواد یو خپله مثال ورکولې شو دوی ټول هغه نړیوال معیارات چې د صنعتي استخراجي سکتور کې دیو متبر سازمان له لوري تایید شوی دي په هغه برخه کې خپل قراردادونه کوي او د هغه قراردادونو د ارزیابۍ لپاره میکانیزم رامنځته کوي او دوی پوهیږي چې موږ اقتصادي ګټې په کوم ډول قرارداد کې موږ تضمینولې شو فرض یو قرارداد کته شي یو موډل یا مثال باندې بحث وکړي د لوګر ولایت مثال یو قرارداد په هغه وخت کې په 2019 کال کې د امزا کې دلته په هغه وخت کې شرایط د سیو چې په دې قرارداد کې موږ د چین او مختل چې تاسو به په افغانستان کې ډېری ځلې پټ جوړوي موږ تاسو به موږ د انرژي مراکز جوړوي چې موږ دغه انفراستراکچر یا بنیاد چې تاسو یادونه ورته وکړه چې په افغانستان کې نشته خو موږ غواړو چې په معدن باندې جوړ شي دوه مسله چې ډیره مهمه ده او مخکې زه درته یو مرتش اشاره وکړه له هغه د معدن د سو استفاده او یا د نړیوالو جرمونو هم دغه شان د تور پیسو د سپینولو برخه کې هم دغه شان د کنفلیکټو یا بدبختیو راوړلو کې ډېر عمده لامل دی تاسو ګورې افریقایي هیواد کانګو ګورې تاسو د نور هغه هیوادونه چې د افریقا کې دی هغه په یو بدبختی سره مخ دی هغه ته معدن خپل بدبختی باندې بدل شوی دی ځکه دلی را پیدا شوې دي ډلو به ځان سره شرکتونه راوړي دي بلیک لیست شرکتونه تور لیست کې شامل شرکتونه هغه ډلې او شرکتونه خو هم د سیمې دي چې ټول شرکتونه ټول راضي او ډېر په ماسر توګه باندې او ماشينري راوړي او دوی چې د رقم خدمات چې دوی وي هغه اجرا کوي او بعد لا غي خپل ګټه ترلاسه کوي او تاسو خپل ګټه درکې دلته د مالیاتو باس مطرح دی دلته د پیسو باس مطرح دی او دغه پیسې تو ګټه کې د خلکو لپاره ګټه بدبختی هم راوړل شي اساسي مسله دا ده چې دغه باس دا نه دی مطرح چې موږ د قرارداد په نویت باندې یا د قرارداد په ورکړي نه ورکړي په هغه وخت کې چې څلويخ 50 هیوادونه دلته موجود وو موږ کولای شو په هغه وخت کې په سلګونو په زرګونو قراردادونه دا مادن کولای شو یو هیواد باندې خرڅ کړو یو هیواد ته ویلو چې راشي تاسو سره موږ مادن خرڅو تاسو په خام مواد شکل سره درکو بس موږ په پیسې ترلاسه کړي خلک به خوشاله او خلکو ته پیسې ورکړي خلک به راضي وو د حکومت ته هم راضي وو نظام ته هم راضي وو او او دومره مشکل سره به دومره نیوکو سره به هم مخ کېږو مګر دا یو تاریخي فیصله و دا یو مهمه فیصله و چې د دې سکتور نه دغه فکر راولاړ شو چې دغه سکتور زمونږ دغه 50 کال شپې ته کال افغانستان متکی دی په خارجي مرستو باندې
او دغه خارجيان نور افغانستان ته د پیسې نه ورکو شي چې وا تاسو یو مثال نشي راوړل چې وای چې د خارجي مرستو باندې جوړ شوی فکر دارا ولاړ شو چې موږ د خپل منابع مبدله کو په دوامدار اقتصادي منابع باندې دوامدار اقتصادي په دې معنی چې موږ د ریل ګاډي پټلۍ څو څلور د ولایتونو د باید ریل ګاډي پټلۍ ولري دا سره ونخلول شي همدا شان انرژي مراکز جوړ شي انرژي مراکز دی ولې جوړ شي چې افغانستان د صنعت خواته لاړ شي افغانستان نور صنعت پیل کې موږ برق نه لرو برق په وجه باندې موږ ټول فابریکې سکوت دي هماغه فابریکې خام مواد ته ضرورت لري بیت هماغه فابریکې چې سکوت شي بیت د پاکستان فابریکو ته کېنو موږ د دوه کلو کې تاسو حساب وکړئ چې پاکستان څومره انډستري موږ په خو باندې ودروله او تاسو فکر وکړئ چې د افغانستان اقتصاد څومره متکی شو پاکستان باندې د خپل موږ د جوتای چې مونږ په اقتصاد کې هغه کوم بنیادی فکر چې د مادن لرو هغه نه ترلاسه کوو. بل مهمه مسله دا ده چې کله هم د شرایطو بحث کیږي اوس مثلا مخکې ویل چې مونږ قراردادونه ورکړو په تیر حکومت کې دسیو په تیر حکومت کې فیصدی دا او په تیر حکومت کې فیصدی دا او به ویل چې مونږ په وزارت کې هیڅ تغیرات نه دی راوستي دا معنی دی تیر حکومت خلک دی عمدل تناسي دی په دې معنی چې دا کم کار چې په تیر شلو کلونو کې د مادن په برخه کې تر سره شو تر ټولو نه غټ خاندي هم د نیو جګړه وا چې په دې برخه کې مونږ ونته والی د لپاره وخت سره چې هغه قراردادونه او هغه شرکتونه مونږ د افغانستان تر اوړي چې هغه حد اقل هغه نړیوال معیارات پوره کړي. بل اساسي بحث چې تاسو د دبرو سکرو بحث مطرح کړي او د محیط زیست موضوع په نړۍ کې تر څو کوپوري سنې استخراجي سکتور له ځان سره ډېر منفي او خطرناک عواقب محیط زیست لري. د دې خطرناکو محیط زیستي عواقب لپاره که چیرته تاسو د یو سم شرکت سره د سم شرایطو په اساس باندې مخکې لاړ نه شئ ممکن تاسو یو ډېر غټ بحران ته لاره برابر کړئ. بیا به هغه پیسې او هغه امکانات به تاسو څه کوي چې د افغانستان هغه محیط زیستي شرایط تاسو دوی ته مده کوي چې افغانستان کې به خلک ژوند ونه شي کولی د خلکو صحت ته تاوان ورسېږي حتی نسلي او جینټیکل مشکلات را پیدا شي. تاسو په نړۍ کې وګورئ په مصر کې دا مشکلات موږ شاهد یو په سودان په افریقایي هیوادونو کې خود سره همدغه شان په ستره کچه باندې استخراجونه وشول محیط زیستي علایم او شرایط پکې په پام کې ونیول شو. د نړۍ ډېر پرمختللي هیوادونه دا اوس استرالیا د کلایمټ چینج د مشکل سره مخ دی، د اقلیمي تغیر سره مخ دی، امریکا خپل مشکلات سره مخ دی په دغه برخه کې. هغه هیوادونه چې ډېر پرمختللي دي هغوی له دې مشکل سره مخ دي، یعنې ډېر قدبیرانه او ډېر مؤثر اقدامات کوي په دې برخه کې چې تر څو منابعونه په داسې شکل سره استفاده وکړي چې یو خانه موږ دوامدار اقتصادي ګټه ترلاسه کړو. بل افغانستان د شپېته کاله پنځوس کاله چې په خارجي مرستو باندې متکی دی دا تر قیامته پورې خو نشي متکی پاتې کېدلی، لیکن افغانستان خپل منابع لري او دغه منابع باید په مؤثره توګه باندې د خلکو د ګټو نه مستفید شي. او دا ګټه په دې معنی که تاسو مثلا مادن خرڅ کړئ تاسو کولی شئ په یو ورځ کې لسګونو قراردادونه په میلیاردونو ډالرو په ارزښت باندې امضا کړئ، ځکه افغانستان بې له شکه چې ډېر منابع لري، مګر دغه قراردادونه په کومو شرایطو دي، په کومو اصولو دي او په دې کې د افغانستان ملي ګټې، د افغانستان اقتصادي ګټې کوم یو دي، دا باید د افغانستان هر فرد په دې معنی پوهېږي. چون موږ دا خبره بار بار کړې ده چې د افغانستان منابع د افغانستان د خلکو سرمایه ده او دا د افغانستان خلکو یواز سرمایه نه بلکې د افغانستان د نسلونو سرمایه ده. شل کاله بعد، دیرش کاله بعد، څلوېښت کاله بعد موږ د نسل ته باید تور.
بله ډیره زیاته مننه کور ودان ښاغلی صدران. دا چې مطفی صاحب وایي چې باید خلک پوه شي چې دوی له دې قانونو څه ګټه کوي او په څه شرایطو ورکړل شوي دي، ځینې خبرې طالب چارواکو کړي دي. مثلا ښاغلی دلاور ویلي دي چې د تخار د سرو زرو لکان څخه شپږ پنځوس فیصده د مس عینک له دوهمې پروژې دولس او د هرات د اوسپنې له قانونو دیارلس فیصده افغانستان ته ورکول کیږي. د دوی په وینا وایي که دا د تیر حکومت له قراردادونو سره مقایسه شي نو د افغانستان لپاره واردار دی او ګټوره دي. تاسو څه وایست؟
مونږ فقط په دې باندې زمال شخصي انداز فقط په دې اکتفا نشو کوي چې سهم معلوم وي او هغه سهم واخلو. خب د سهم اخیستل یا په یو قرارداد کې سهم درلودل د حکومت هغه یو میتود د شراکت حساب کیدای شي، اما د سهم تر څنګ چې مونږ ریالیټي هم ورته ویلی شو دلته ځینې نور مسایل هم دي چې مونږ چې وایي چې کله چې وضاحت شتون نه لري یا په نظر کې نه دي نیول شوي دا به مشکلات راوړي. د مثال په توګه که مالي اړخ هغه شو، اوس دوی فقط عمومي په دې سطحه ویلی شي مثلا مونږ شپږ 50% به په دهم کې سهمدار وو، اما دا سهم تعریف شوی نه دی. دا څنګه سهم دی؟ آیا دا شخصي او عامه شراکت دی چې پبلک پرایویټ پارټنرشپ ورته وي، او دا کدا مطلق سهم یا شراکت دی چې ایکویټي کوم د نړیوال اصول شي چې ایکویټي په شکل چې هغه کې حکومت او شرکتونه دواړه سره سهیم دي. د دغه جزئیات هم نه دی وړاندې شوی ځکه کته د پبلک پرایویټ پارټنرشپ یا د ایکویټي لارې مخکې ځي، خو هغه بیا ځینې داسې قراردادونه هم ځینې داسې لارې هم شتون لري چې هغه کې په تاوان او ګټه کې دواړه حکومت او شرکت سره ګډ وي. دا هم باید واضح شي، یعنی کچېرې فرض وکړو چې شپږ 50% د یو معدن نه دوی په حکومت کې سهم لري، نو د خپل حکومت مکلفیتونه څه دي چې تر څو وکړی چې دا خپل شپږ 50% سهم وساتي او د هغې څخه دفاع وکړي. د دې تر څنګ موږ ځینې نور مسایل هم لرو، مثلا کومه ځمکه دا خالي په افغانستان تېره قانونو کې دا شتون نه درلود. دا په ټول جهان کې یو ستاندرد دی، یو معمول امر دی چې کله ته یو نړیوال شرکت ته یا یو کان کیندنه شرکت ته هغه ځمکه په اجاره ورکوي، هغه د اجارې فیس هم اخیستل کیږي. او دلته ځینې نور فیسونه هم وجود لري، مثلا د پروسس فیس شو یا ځینې نور مالي مکلفیتونه دي چې هغه په هکله اصلا څه نه دي ویل شوي او موږ څه ویلی هم نشو چې اوس دا په نظر کې نیول شوي که نه. اما معمول امر دا دی چې دا باید په نظر کې ونیول شي. مثلا د پروسس برخه ده، پخوا پالیسي دا وه چې د کوم مهم منرالونه چې دي د پروسس باید د هیواد په دننه کې صورت ونیسي او هغه یو خاص ټریډ مارک یا تجارتي نښان ځان ته ولري تر څو د افغانستان منرال هغه کیفیت او نوم په نړیوالو مارکیټونو کې شتون ولري، وجود ولري، او هغه او هغه خپل د خپل د منرال او د هغه د استخراج شوی کوم تولید چې دی د هغه ارزښت مخکې وړي. اما دا هم واضح نه ده چې دا پروسس به د هیواد دننه کېږي او که بیرون کېږي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. ښاغلی پسرلی، طالبان وایي چې دغه تړونونه چې دوی کړي دي دا به افغانستان په یوه صادراتي او صنعتي هیواد بدل کړي، څه فکر کوي؟ دا قانونه به همداسې وکړی شي؟ دې ته په پام چې تاسو او نور میلمانه شک لري چې دا به استخراج هم شي او که به نشي.
لومړی خبر داده چې د افغانستان ظرفیت کې وغږیږو، بل شک افغانستان د دې ظرفیت لري چې په یو صنعتي او ترانزیتي هیواد بدل شي، په یو تورستي یا سیاحتي هیواد بدل شي. دا امکانات او ظرفیت افغانستان لري. افغانستان د 3 تریلیون معدن او 5000 د ډالرو 5000 معدن او ذخایرو امکانات لري. موږ په دې کې شک نه لرو. زموږ شک او شوبه دا ده چې دینه چې دوی کوم مجموعه کړي د استفاده څنګه کوي. د کان لپاره تحقیقات چې کله وشو اوس نو کیندنه ده. د کیندنې لپاره موږ پانګونه ته ضرورت لرو. خدا پانګونه خپل شرایط لري، د کوم شرایطو په اساس باید پانګونه وشي. دا غنه اوس چې کان کیندل کیږي دوه مرحله پروسس دی. موږ باید دا پروسس کو منظم کو. دریم مرحله مارکیټ دی، دا باید کوم هیوادونو ته موږ ولېږو. نو ته به کان وباسي په افغانستان کې او ته به پروسس کې ولې د نورو هوادونو سره که چیرې زمونږ تعامل نه وي موږ څنګه کولای شو مارکیټ کو، صادرې کو، انتقال کو یا غن استفاده وکړو. نو خبره دا ده چې افغانستان د دې ظرفیت لري، د دې توان نه لري چې په یو ثروتمن هیواد بدل شي، په یو صنعتي هیواد بدل شي. او دا زمونږ د ټولو ارمان ده چې ته باید کار وکړو. ول دغه ارمان لپاره لا تر اوسه په هغه شکل چې باید کار وشي کار نه دی شوی. از مون توقع داده چې دغه موضوعات سره سطحي برخورد ونسي. دا ډیر لوی موضوعات دي، ډیر مهم موضوعات دي او دا ډیر اساسي زیربناو ته ضرورت لري که چیرې په هغه باندې غور وسي او یو ځل په نظام شکل بیا دغه پر زمينه سازي و سشي د قراردادونه ورکړ سي دا ډېر خو وي ممکن دغه شرکتونه چې دوی حاضر شوی دي چې د شپږ اشاره پنځه میلیارد ډالر په اندازه دوی پانګونه کوي ځینې شرکتونه ممکن دوی نه قوي ووسي په لوړه کچه ووسي که چیرې سیاسي ثبات وي په افغانستان کې امنیتي ثبات وي او دوی نه استفاده وسي نور د ټول ارمان دا دی چې دا وطن جوړ سي مشکلات حل سي د ارمان ته مونږ کار کوو د ډېر پخوانه ولې ځکه نه جوړیږي چې موږ حقیقتونو باندې سترګې پټو کوم څه چې موږ لرو او دغه نه به څنګه استفاده وکړو په هغه باندې نو پیږو ځکه مخته نه ځو زه اول امیدوارم چې خدای دې وکړي چې دغه لوی شرکتونه راسي په افغانستان کې پانګونه وکړي خلکو ته د کار زمينه برابر شي د مدنونو په سم توګه استفاده وسي زه د افغان په توګه سخت خوشاله یم ور باندې د سوداګرو لپاره فرصت برابرېږي سوداګر بم راځي افغانستان ته نور متخصصین بم افغانستان ته ځي او هغه د افغانستان اقتصادي ماشين به بیرته ځل په چلیدو راسي اولی اندېښنه موندل چې څنګه موږ خپل په داخل کې ډیر جدي سوز لرو هغه سوز ته به توجه وسي اساسي سوز باید حل شي تر څو پنګونې ته زمينه برابر شي
بله سب ډیر زیات مننه سلامت اوسه سرلای سب مطفی سب په دغو قانونو کې چې طالبانو په قرارداد ورکړی دي له اقتصادي نظر کوم یو ډیر مهم دي
د افغانستان ټول منابع اقتصادي په لور ډیر مهم دي او موږ کولای شو له دې منابعو نه په څو مرحلو کې لکه مخکې
زما سوال د قانون دي چې طالبانو اعلان کړی دی لکه د لوګر د مس عینک دوهمه پروژه یا د غور او د تخار د تلاو دغه قانون منظور دي
ګوري د غور او د هم دا شان د تلا او هم دا شان د مسالک د دوه برخه هغه پروژې چې د قوا پروژې وي او دا په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې فوق العاده کار وشولو دا اوس هم چې کومې دا پروژې طرح شوې دي د مغې پلان په اساس باندې طرح شوې او اوس مهال دوی غواړي چې هغه شرکتونه چې دوی ورسره منافع لري د غوی سره قراردادونه مالی ورکي د اقتصادي ارزښت باندې چې څومره هم بحث وشي کومه ده فرض مونږه په هر برخه کې معلوم شوی ظرفیتونه لرو چې د وسپنې په برخه کې دي مثلا په افغانستان کې مونږه فابریکې لرو چې هغه دي وسپنو د غل لپاره ضرورت خام مواد لپاره ضرورت لري هم دغه شان مونږه دي څلور د کوم رقم قانون چې په افغانستان کې د تیاري برخه کې رقم سنتي شکل باندې چې کوم استخراج دی دا کدل شي چې په مودرن شکل سره شي زه فکر کوم چې اقتصادي ګټې په مشخصه توګه د هر منرال مطرح شي دا به ډیر وخت ارتیا ولري چې موږ په دې محاسبه باندې خبره وکړو خو اصلي مسله دا چې د منابع ارزښت باید په یو دوامدار اقتصادي ثبات او د یو دوامدار اقتصادي عاید په توګه باندې څرګندول بدل شي او په دې کې د هر ولایت په ستمانې کې تاسو بحث وکړي چې دا ول کولای شي چې اوایت د منابع یا منرالونو په اړه باندې مشخصه کړي زه تاسو یو مثال د سیمټو درکوم په افغانستان کې په موږ د تولیدي ظرفیت تقریبا د 2000 پورې روزانه موږ د تولیدي ظرفیت لرو 2000 تونه نو موږ په عین حالت کې واردات هم بسیم وکړو یعنی موږ په افغانستان کې موږ کچېته رقم تولیدي ظرفیت چې دی هغه مشخصه توګه باندې استخراج کو نو موږ د سیمټو واردات کومول شو په افغانستان کې موږ حتی دومره سیمټ لرو چې موږ د نورو هیوادونو ته هم ورکول شو بل مهمه مسله دا چې د دې لپاره ټول مهم باس د نړۍ سره اړیکه او نړۍ سره نړیوال تجارت دی مثلا که تاسو فرضاً نورو شرکتونو ته دا وظیفه ورکوي چې تاسو ته دا پروسس وکړي او به تاسو دا پروسس د
یو قلم په هیڅ معنی نور هیوادونو ته صادر کینو به پیسې ټول یو ګټه وي تر لاسه کړل مو ته په څه بلاست راو مونږ صرف په دې کې د ځمکې ساتي کرایا او یا مثلا د غشان هغه د نور ټکسونه چې پاره کې وزشي دی هغه تر لاسه کړو نور په مقابل کې موږ منرال له لاسه ورکو دی هغه په مقابل کې مونږ ډیر ناچی ګټه تر لاسه کړو نو زما هدف دا چې د یو صادراتي قلم په هیڅ معنی یو پروډکټ یا یو تولید باید د افغانستان نه صادر شو دی لپاره هغه شرکتونه چې هغه شرایط چې په نړیوالو استخراجي صنعتي سکتور کې کامیاب تجارب دي او هغه کې هغه اصول او قاعده چې په مخمن په باسو کړی چې په دې کې هغه د تخنیکی پروسې یا د اقتصادي پروسې یا د حقوقي پروسې دا ټول باید په منظمه توګه باندې وضاحت ولري او وروسته لاغې نه موږ وکولای شو د یو قرارداد د یو معدن اقتصادي ارزښت د محاسبې په اساس باندې چې موږ ته معلومه شي چې له دغه قرارداد ته موږ دومره خلکو ته د کار زمينه برابرو موږ ته دغه بنیاد جوړو او دا ویټه د متر لاسه کو بل مهمه مسله دا چې په ټوله نړۍ کې کتا څو غوړی د استخراجي صنعتي سکتور ګټه په څلورو پنځو مهمو برخو کې دي یو صحت برخه کې ترې ګټه حاصل کیږي چې مثلا هر هیواد چې بنابي ولري د خپل صحت برخه کې سرمایه گذاري کوي مدرن وسایل راوړي مدرن شفخانه جوړي تر څو هغه صحت برخه کې دوه برخه دوی تعلیم برخه کې کوي چې مثلا هغه اډیوکیشن یا هغه تعلیم په دې سره مالکي چې هلته د تحقیق لپاره هلته د ساينس ټکنالوژي لپاره زمينه برابر کړي تر څو هغه هیواد په تعلیمي لحاظ باندې پرمختګ وکړي درې سرمایه گذاري هغه په بنیادونو کې کوي لکه مثلا د ریل ګاډي پټلې شولې یا مثلا د وګړو شولې یا مثلا د انرژي برخې شو او څلورو مسره وګزاري او وي په اجتماعي خدماتو کې کوي د خلکو د ژوند سطح باید مبدله شي فرضاً که تخار خلک د سرو زرو معدن لري باید د تخار خلکو ژوند سطح باید د عقل په مستقیمه توګه باندې د دوی د ژوند سطح قدرت خرید باید وړ شي دوی باید دوامدار عاید ولري یا فرضاً که په کومه سیمه کې موږ تعال لرو د غي خلک په سیمه کې باید د اجتماعي خدمات شکل معنی سره واضح شي چې هغه خلک لږه کم نه مستدواندار توګه معنی ګټه راوړي او دغه دواندار ګټه په خپل داخل د هواد کې به د غیر لپاره زمينه برابر شي تر څو د خلکو ترمن اقتصادي راکړه ورکړه ډیره شي د افغانستان اقتصاد پرمختګ وکړي نو مهم بحث دا دی چې اقتصادي ګټو لپاره هغه تعریف شوی شرایط ډیر مشخص دي او هغه باید په افغانستان کې هم تطبیق شي او اوس لپاره زه فکر کوم په دې شرایطو کې دغه قراردادونه چې ورکړل شوی دي په دې کې ډیر غټ ابهام موجود دی دا ابهام باید
ډیره مننه bale mushte de kanuno petroleum wazarat wayan tambalana warkade wa che pade khabarawane ke gadun wo ke gadun khade wa no shayad دغه پښتون ته تناسه دوی هم جواب ویلای وای ک البته جواب درلودي خو شاخله ځاتران په د طالبانو اعلان سره سم په داو طلبې کې افغان شرکتونو او پانګوالو هم برخه درلوده لدی ملي میږي چې افغان شرکتونو هم خپل ظرفیتونه دومره لوړ کړی دي چې اوس دوی په خپل په نسبتا لوی پانګونو کې برخه اخیستې شي دا کار شوی دی په دې تیرو شلو کلونو کې
مننه توان صاحب خب تیرو شلو کلونو کې هم داخلي ملي او شخصي حقوقي بخنه غواړم کان کیندنه شرکتونه وجود درلودل ځینې شرکتونه عملا ونډه لرله موږ چې څومره واړه قراردادونه درلودل هغه اکثریت د هغه قراردادیان د زم خپل هوادوال او د افغانستان شرکتونو حتی په قانون کې دا ذکر شوی چې په واړه سطحه کوم کان کیندنه چې کیږي کوم قراردادونه جوازونه چې ورکول کیږي هغه ته فقط مطلق کوي شي چې افغاني شرکتونه خپل پیشنهادونه پروپوزلونه وړاندې کی اصلا واړه قراردادونه خارجي شرکتو ته
نو منظور دا و چې یعنی دا تغییر راغلی دی په افغانستان کې چې اوس افغانان هم کولای شي په خپل لوی پنګونی و کې قانون استخراج کی حال در چې شل دوه وشکاله په خو کبا کابل کې او کورم جوړیدو ګلکار به واستاکار به یا پاکستانی و یا د کومبل ځای یعنی دا تغییر راغلی دی
بالکل دا تغییر تر یو حدا راغلی کامل دا تغییر نه راغلی ما دا وړه سطح باندې کانکیندنه ځکه یاد کړ چې هغه وخت تیر شلو کلو کې د اکثریت افغان شرکتونو په همدې برخه کې ګډون درلود او هغه ځینې لوی قراردادونکو دوی هم شریکان وو په مطلقه توګه یعنی کاملا داسې مونږ کوم قرارداد نه درلود چې هغه په مشخصا یا کاملا یو لوی قرارداد وی او هغه افغان شرکت ته ورکړ شوی وی. چون په دې موضوع باندې دوستانو ډېر تفصیلی بحث وکړ چې کان کیندنه ټکنالوژي نور ټکنالوژي سرمایه گذاری او نور مسائلو ته اړتیا لري چې هغه کې بیا حتی نه تنها افغانستان کې نور هیوادونو ته هم کوم وګورو د نور هیوادونو ملي یا داخلي شرکتونه ټول شرکتونه په دې نه توانیږي چې مثلا دوی مطلقه توګه یا قطعي توګه دوی خپل استخراج وکړي. همیشه دوی په نړیوالو شرکتونو باندې چې هغه لویا سرمایه لري او په دې برخه کې د لسیزو تجربه لري هغه باندې اتکا کوي. نو بل شکه تغییر راغلی، دا تغییر تیرو شلو کلونو کې راغلی تر نن ورځې پورې. اما لکه څنګه چې دوستانو اشاره وکړه، کچیرې دا یو منظمه پالیسی او تګلاره د کان کیندنې لپاره وجود ولري، موږ حتی کولای شو چې د نړیوالو شرکتونو د تجربې څخه، کله چې نړیوال شرکتونه راځي، خپل داخلي شرکتونه ظرفیت هم لوړ کو. مثلا کدی یو لوی قرارداد لپاره یو نړیوال شرکت راځي د غیر استخراج لپاره، هغه باید په قرارداد کې په دې باندې مکلف شي، یو شرط پرې ومنل شي چې هغه داخلي شرکتونه ځان سره ونیسي، د هغه کوم پرسونل چې ټکنالوژي باندې
ټرین ودان. یو خبر چې پدې کې د دوی په خبر کې اړ یقل شته، هغه دا چې نړیوال شرکتونه هم یا بهرني شرکتونه هم کار کوي، پنګونه کوي، له افغان پنګوالو سره په شراکت به کوي. ډیر زیاته مننه سلامت اوسئ. د قانون او پټرولیم وزارت د پالیسي او پلان په خوانی موین ولی ولا زادران، د قانون او پټرولیم وزارت په خوانی سلاکار عبدالقادر مطفی او د اقتصادي چارو کارپو سیام الدین پسرلی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، د اوسنۍ رادیو خبرونه څلور ویش ساعته دوام کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.